tırşını osmonlandi.
درنو او خواگو اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه. لکه څنګه مو چې د خبرونو په پیل کې واوریدل، نن په کابل کې یو تفاهم لیک امضا شو. دغه تفاهم لیک د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي د وزیر عبداللطیف منصور او د ملي سوداګر میرویس عزیزی ترمنځ لاسلیک شو. د دغه تفاهم لیک په اساس به د میرویس عزیزی د انرژي شرکت په افغانستان کې د 10,000 میگاواټو د برق تولید پروژه پلي کوي. د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو تلویزیون ویلي چې سبا یک شنبه به د انرژي وزارت او عزیزی انرژي خصوصي شرکت تخنیکي ټیمونه ځانګړو شویو سیمو ته ولاړ شي او د 10 ورځو په ترڅ کې به د پروژو سروې بشپړه کړي. میرویس عزیزی د تړون د لاسلیک په مراسمو کې ویلي چې شاوخوا 1,500,000 افغانانو ته به په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شي. افغانستان دا مهال د اړتیا وړ شاوخوا 80% برېښنا له ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران څخه واردوي. د ترشنه اسمان لاندې د خبرونه کې د دغه تفاهم لیک د اهمیت او د اهمیت په اړه خبرې کوو او د تطبیق د څرنګوالي په اړه کارپوهانو سره خبرې کوو. را سره میلمانه دي ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم د کابل پوهنتون د زمینشناسی یا جیوډیسی پخوانی استاد او آزرخش حافظی اقتصادي کارپو. د خبرو پایل به له حافظ صاحب سره وکړو. حافظ صاحب ډیره ډیره مننه چې تل موږ ته وخت بیلوي او موږ سره په دې خبرونه کې هستی.
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته، درنو همکارانو او همدارنګه زموږ ملګری ښاغلی نادیم صاحب ته او محترم اوریدونکو ته.
ازرخ صاحب، حافظ صاحب، دغه پروژه به افغانستان ته څومره اقتصادي اهمیت ولري؟
دا خو په تاریخ کې افغانستان کې بیساری پروژه ده. په دې چې تر اوسه پورې داسې یو پانګونه یا سرمایه گذاري چې 10 میلیارد ډالر یې سابقه نه لري، دا به یو که خدای وکړي او تحقق عمومي دا یو ستر بدلون راشي په افغانستان کې په ټول ساحت کې. اول خو کم له کمه 1.5 لک نفر د کار ځای پیدا کوي. دغه ترڅنګ ټول وارداتي برق په مقابل کې بدیل دننه په هیواد کې تولیدیږي او همدارنګه دا د صنایعو د ودې لپاره د انرژي ډیره ضروری خبره ده. اوس مهال تقریبا شاوخوا 6,000 متوسط کارخانې لرو، کوچنی او متوسط، چې برق ورته نه رسیږي او اکثرا 50% تقریبا دا وزګار پاتې کیږي او دا ډیر صنعتګرو لپاره ډیر لوی اقتصادي ضرر ده.
حافظ صاحب، موږ غوښتل چې د طالبانو ویندویان موږ سره خبرونه کې برخه واخلي. په ځانګړې توګه د اوبو او د برېښنا وزارت ویاند قاری مطیع الله عابد صاحب، هغوی د ځینو معذرو له امله بښنه غوښتله، اشتراک یې ونکړه. موږ غوښتل چې له هغوی نه نور جزئیات ترلاسه کړو چې آیا دغه پانګونه 10 میلیارد ډالر تنا عزیز صاحب کوي یا نور پانګوال هم خارجي داخلي ورسره شریکان دي. تاسو نظر په دې اړه څه دی حافظ صاحب؟
خوغلی میرویس عزیزی او تک او د ګروپ کوي، بل څوک ورسره شریک نشته. کیدای شي چې د خپل کار د تحصیل لپاره دوی خپل د اعتبار څخه ګټه پورته کړي او کریډیټ واخلي د بین ملي مالی مؤسسات څخه.
په دې روپی ګوزه عزیز صاحب د افغانستان ملي سوداګر ده او په خلیج کې خصوصا پانګونه لري او هلته کار کوي. څه فکر کوي چې دغه پروژه کو دی پلی کړي 10,000 میگاواټه غټ رقم ده، آیا د ته به هم عاید لاسته ورشي که څنګه؟
بله، ولې نه، دا که څوک په افغانستان کې پانګونه کړي په هر ساحه کې ډیره ګټوره ده، ځکه چې ډېر خلک زړه نه کوي رقابت لږ دی هلته، مخصوصا په ساحه د انرژي کې. افغانستان 1,000 میگاوات برېښنا ته ضرورت لري چې د هغه له جملې څخه 300 میگاوات خپله تولیدوي او نور د خارج څخه واردوي. تقریبا ټول چې اوس وارداتي او شته برخنا دی افغانستان یو زر میگاوات هم نرسیږي. په دې خاطر باندې مارکیټ ورته شتون لري، صنایع د افغانستان برق ضرورت لري. اکثرا کابل چې پایتخت د افغانستان دی، پرچاوي د برق هر وخت وي دلته، یعنی په برقي سیستم چې دولتي برق دی دغه تر څنګ ټول کورونو کې یو جنریټر شتون لري، چې دا هوا هم ډېر ککلې او اقتصادیت هم نه لري، ډېر ګران توانېږي. په دې خاطر باندې مارکیټ ورته شته. د لاس زره میگاوات برق ډېر عقلانه حساب شوی دی او دا د اوسنۍ ضرورت سره برابر دی، ځکه چې زر میگاوات شتون لري، لاس زره دوی تولیدوي او پروژه لکه چې دا په خپله زما دوست او همکار ښاغلی میرویس عزیزي ورته وویل، په خپله دا اوه کاله په بای کې نیسي او د اوه کاله په ترڅ کې دا پانګونه سوکه سوکه کېږي. داسې نه دي چې لس میلیارد ډالر څوک بیل کړي او بیا د هغې څخه به مصرف کړي، خو دا یوه برخه بیا بشپړېږي، بیا بلې شروع کېږي، بیا بلې شروع کېږي، بیا بلې شروع کېږي. په دغه ترتیب سره اقتصادیت لوړېږي او هغه دوراني پیسې چې د پروژې د بشپړولو لپاره دي هغه ویشل کېږي په اوه کالونو کې، او بیا کال په میاشتونو کې ویشل کېږي، بیا پلان دی هفتوار دی. په دغه ترتیب یعنی دا اقتصادیت ډېر ښه سنجول شوی دی او مالی خلک چې ورسره کار کوي د خوکو بانک دایي کې هم مهارت لري، خدای زبان تقریبا شل کاله وشو چې شتون لري.
بله،
او په عین زمان کې رئیس اسلامي بانک د افغانستان هم دده ده، او په ساختماني مسایلو کې هم هلته برلاس ده. دی پوهېږي چې څوک.
مننه مننه. بیا به هم راشو د دغه پروژې د نورو اړخونو په اړه چې څه اجتماعي تغیرات راولي په افغانستان کې د اقتصادي تغیراتو ترمنځ، او دا چې عزیز صاحب څنګه زړه کړی دی چې په داسې شرایطو کې چې تر اوسه د افغانستان حکومت، د طالبان حکومت نړیوال رسمیت نه لري، پانګونو کې په دې اړه به هم وغږیږو. خو ورځو انجینر صاحب نادم ته، انجینر صاحب ډیره ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او په دې خبرونه کې مو سره یاستئ.
ژوند اوسئ. سلامونه تاسو ته دروم او ګران ملګری حافظي صاحب ته، تاسو د راډیو همکاران او درنو اوریدونکو ته زه خپل سلامونه وړاندې
کوم. انجینر صاحب، تاسو مطالعات درلودل د افغانستان د پوهنتون د جوډیسي په زمین شناسي په څانګه کې، اسمن نقشې مو رسم کړي دي، نقشې مو لیدلې دي، توپوګرافي او نورې نقشې. افغانستان د انرژي د تولید ظرفیت څومره ده؟ میرویس صاحب عزیزي اوس خو ژمنه کړې چې لس زره میگاواټ برېښنا به تولید کړي، لدین هم زیاته کېدای شي که څنګه؟ آیا افغانستان کولای شي چې اوس خو واردوي انرژي په کال سلګونه میلیون ډالر ورکوي د ګاونډیو هیوادونو ته انرژي واردوي، آیا داسې ورځ به هم راشي چې افغانستان خپل انرژي نور ګاونډیو هیوادونو ته وپلوري؟
بله، افغانستان خوشبختانه چې ډېر ظرفیت لري، هم د لمریز، هم د بادي، هم د ګاز، هم د دبور سکاره، د ټولو هم د اوبه، خصوصا چې افغانستان سیندونه لري، یعنی دومره ظرفیت لري چې کولای شو چې منطقې ته مور صادر کړو. متاسفانه اوس خو یعنی اوه سوه تقریبا اوه شپېته میگاواته دومره مور واردو، او بل دا چې خپل افغانستان شپږ سو څو میگاوات تولیدي خپل، یعنی بیخي ظرفیت کوي، د کفایت نه کوي د افغانستان د خلکو لپاره. دغه لپاره بس ضرورت شته چې داسې پانګونې لکه عزیز صاحب چې وکړي د ډېر مشکلات به حل کړي، ډېر مشکلات به حل کړي، او د افغانستان د ودې لپاره، د اقتصاد د ودې لپاره، او د دغو لپاره، د دې فابریکو د پاره چې افغانستان کې ډېر دی اوس چې افغانستان ول تقریبا شپږ زره یا اضافه فابریکې په افغانستان کې دا او برق ضرورت لري، یعنی د افغانستان د صنعت د رشد لپاره د انرژي ضرورت دی، او دا چې لس زره میگاوات واقعا چې افغانستان به سیاکیږي، افغانستان ټول مشکلات به انشاءالله رفع شي.
او انجینر صاحب، ستاسو په نظر د کابل پوهنتون، پولیټیکنیک او داسې نور علمي مؤسسات څنګه کولای شي چې له دغه لویې پروژې سره همکاري وکړي؟ آیا دوی به کادرونه ورته برابر کړي، انجینران، تخنیکران، د دغه پروژو د غلوې پروژې د پلیکول لپاره
اوس ام زمان ضرورت چې مثلا عزیزی صاحب او د انرژي او بو وزارت ام غږی دی د پولیټکنیک انسټیټیوټ یا انجینری فاکولټي او یا نورو سره په تماس کې سوي وای او دی ځکه دې دغه فاکولټي به ځکه وای استادان به مورلي وای چې افغانستان به خپل انجینران دولوي او په خو مو تاسو په یاد چې وسنه جمهوریت په وخت کې تقریبا یو انجینر چې د خارج راځي او دې څه به سات زما سره موافقه کوي تقریبا 15000 ډالر تقریبا د یو انجینر معاش یو لګي دی اما افغانان په لږ معاش باندې کولای شي چې کار وکړي دغه لپاره اوس د افغانستان په جغرافیه کې بلد دی بل دا چې یو احساس مسؤلیت کوي د خپل د وطن لپاره چې د خدمت وکړي بل اخر افغانستان یو لور ته بوزي اما هر څه چې کیږي دا ټول د علم پر اساس باندې کیږي چې علم نه هر څه چې د خارج دوی انجینران راولي بیا دم هغه بیا د افغانستان په درد نه خوځي د انجینران خارجي ولر شي بیا څوک به حفاظت کوي څوک به دغه د اقتصاد چرخ یا د انرژي د بندونو او د دسکاو په اصطلاح د فالوول لپاره بیا موږ تاسو متخصصین ته افغان متخصصین ته ضرورت لري
مننه انجینر صاحب خصوصا د برق انرژي د برق تجهیزات سره د مینټیننس غواړي یا ترمیم غواړي تعمیر غواړي وخت په وخت د برښنا شرکت کارکونکي څنګه چیرې پټونه موږ لرو کله چې لاین قطع سي دوی ورزي جوړوي دغه ولټه عالی ده کچېره دغه د 1000 میگا واټو پروژه تطبیق شي کار په شروع سي لکه څنګه چې حافظي صاحب ویل چې دا په وو کالو کې تطبیقيږي نو څه فکر کوي چې په کوم بخښونو کې به د کابل پوهنتون یا نور علمي مؤسسات اړوي چې کادرونو ورته برابر کی یا تخنیکران یا انجینران ورته وروزي خصوصا
نو خپل برخ ته سپويږي چې د ډېر هټ علم دی او دلته مثلا ټول خصوصیات د برق مقاومتونه جریان د برق مثلا مقاومت دی د لینونو دا ټول شان دي چې علم ورزده کوي نو هر څوک نشي کولای هر برخي ته کار وکړي دا د پر ضرورت دی چې مثلا پولیټکنیک انسټیټیوټ یا انجینری فاکولټي یا نور مؤسسات د باندې د پروګرام ورته جوړ کیو او دا څوک چې پنګونه کوي په سنازي سره کولای شي چې دا پروګرام د دینه وګورئ چې تاسو ډیر جلبجز ولرئ په دې برخه کې چې دوی وکولای شي په هر کال کې ډیر متخصصین دي فارغ کې چې دوی په هر برخه هم په مینټیننس په برخه کې هم دي د سکاو د جوړولو مثلا د بندونو جوړولو کې دلته خو ډیر شان دي جیولوجیست په کې کار کوي جیودیزیست په کې کار کوي ساختمانی اغه انجینران په کې کار کوي یعنی ډېر بسکل ته یو کمپلیکسي کار دی چې دلته وشي مثلا مخدری چې بند جوړیږي خو تاسو پوهیږئ چې د جیولوژي له لحاظه اغه خاور څنګه ول کیږي او مثلا او د اوبو متخصص دی چې مثلا ګوري چې څومره ظرفیت د اوبو دی څومره بس تولیدولای شي ارتفاع د بند باید څومره شي او پس هغه چې جوړیږي مثلا اغه مطالعات کیږي چې دغه د اوبو د فشار له امله افقي تغیرات راځي یا د وزن د بند په اساس باندې عمودي تغیرات راځي دا ټول په همیشه به تر کېرنی او تر تحقیق لاندې راشي
بله بله انجینر صاحب ویل سی وی دی چې د 1000 میگا واټ برېښنا به له اوبو له لمر او زغال سنگ نه تولیدیږي په افغانستان کې په دې دریو منابعو کې د کومې منبع پوتنشل د انرژي د تولید لپاره زیات دی د تاسو جوډیوسی مطالعات څه ویلی بخوا
خبره دا ده چې ام مونږ د ډبر سکاره لرو چې د ظرفیت ام آسان دی ام زودرس دی ام جرد کیږي د خپل ډبر سکاره بل د افغانستان غاز هم لري د غاز کولای شو اوس مثلا بیات په شبرغان کې د 100 میگاوات دی او مثلا د نور د بادی مثلا د افغانستان غرنی واده د بادمون غیر استفاده کولای شو تاسو وکړه په هرات کې هم ځینې کمپنی پیدا شوې دي چې د باد انرژي تولیدي یعنی په افغانستان خپل غرنی واده باغ د لمر خو تاسو ته معلوم دی چې په ټول کال کې همیشه لمر دی، یعنی د لمریزه د اوس اکثره کسان په افغانستان کې د لمر څخه استفاده کوي، دغه شیشي لګوي پر د تنویر او د تسخین په حساب باندې. ما لیدلی ځینې کمپنۍ دي چې د دولتي حق دغه استفاده نه کوي، ټول دغه لمریز برق نه استفاده کوي، چې دوی هم اقتصادي ده، هم د دوی په ګټه ده، هم په اصطلاح فشار نه راځي پر ترانسفورمرونو باندې د دولتي.
مننه. او د اوبو د برېښنا د ویل کېږي چې د اوبو د منابعو څخه انرژي تولید هیدرولیک دا نسبتا ډېره ایمنه ده زغال سنگ ته یا د سکرو ډبرو ته. سکرو ډبرو وایي محیط ته ناپاکي رامنځته کوي، په دې هکله که توضیحات ورکړي.
خوب، واقعا چې د اوبو څخه انرژي بندونه جوړول دا هم آسان دی، بل دا چې او به چې ذخیره سي د زراعت د پر زمان څو ګټه لري. یو خو برق تولیدي بل د زراعت د پر ډیر ضروری دی، مثلا دغه د بل د محیط زیست د پر ډیر خري فارمونه د مايان جوړیداسي، یعنی په هر برخ کې کفري ځایونه جوړیداسي، یعنی ډیر مفید شی دی دغه. اما د بل سره خو نننۍ ټکنالوژي تاسو ته معلوم دی چې دومره خري چې دومره فلټرونه موجود دي چې دومره زرات نه رسی. اوس مثلا په بریتانیا کې تاسو وګورئ اکثره ځایو کې هلته د ډبرو سکرو څخه استفاده کوي، اما نه بوی پیدا کیږي نه کم محیط زیست څخه کم ضرر رسیږي. او په سره پیشرفته ټکنالوژي دغه شرایط مساعد کړي دي چې وکولای شي هم برق تولید کړي هم کم ضرر ونه کړي.
مننه. دا د اوبو څخه نه هیدرولیک بندونه جوړیږي او تولید انرژي، تر ټولو فکر کوم لوی بند په افغانستان کې د کجکی ده، دوهمه د نغلو بند ده، که تاسو د ما معلومات تاسو کوي انجینر صاحب.
بله بله، کجکی خو مخکې سل میگاوات او بیا 50 میگاوات نور هم ورته اضافه شو، سل 50 میگاوات. نو خبره دا ده چې مثلا مثال دا کو ده د قرغیزستان چې ما خپل په بندونو کې کار کړی دی، البته مثلا دوه دغه چې دي دوه بندونه یو تکتاګول په نامه، یعنی 1200 میگاوات برق ورکړي، بس هم بل د کورپسای په نامه 800 میگاوات، یعنی دوه بند برق تقریبا 2000 میگاوات.
دا څنګه
سندونه لکه امور سین، لکه د کونار سین، دا لکه د مورغاو سین، دا ټول دغه مونږ له شرایط او پوتنسیال لري چې دومره برق تولید کړي.
انجینر صاحب، دا پوښتنه ده چې مثلا د مونږ کجکی 150 نور کې اضافه سو، یو نیم سل سو، فکر کوم نغلو سل ده میگاوات ده، او الته تاسو له قرغیزستان کې یو بند 200 میگاوات تولید دی، دغه دی اوبو فشار زیات که څنګه چل ده، د مونږ تفاوت څنګه رامنځته سو؟ یالته
دا څه دی چې یالته مثلا یو نارین په نامه یو سندي په قرغیزستان کې تقریبا دوی ویل چې په کمپلیکسي تایخاتي برخې چې ما کار کول، دوی ویل چې 12 بند برق مونږ پلان لرو پر دغه سند باندې جوړ کو. ا چې 1200 میگاوات دولت تقریبا 215 متره ارتفاع د بندو، ابل چې کوربسای په نامه وو 1515 میگاوات، دغه 1515 ارتفاع متر چې 800 میگاوات، یعنی مونږ هم کولای شو دومره افغانستان غرنۍ دی او سندونه داسې لکه د کونار ده، لکه د دغه سند بل دی نورستان ده، لکه د محمود ده، د ټول په صلاح داسې امکانات لري چې مونږ وکولای شو دغه انداده چې قزاقستان کې دولت یې مونږ تولید کړو.
مننه. انجینر صاحب، بل پوښتنه دا ده، د اوبو بند چې جوړ سي د خپل بند څنګه مینټیننس کیږي؟ او د دې تجهیزات خو ډیر لوی لوی توربینونه دي، د دې تجهیزاتو د مینټیننس یا د ترمیم یا اعمار لپاره کلګ راسره وغږیږي؟
خبره دا ده چې ګوره دا بند جوړول خپل یو تحقیقاتي کمپلیکسي دغه مرکز باید ولري، مخکې مونږ تاسو واپیکا درلود نو، او دلته په کمپلیکسي کې جیولوجیست خپل کار کوي، جیودیزیست خپل کار کوي، خپل ساختماني چې کوي هغه بیا نور کار کوي، بعد هغه بیا ماشینري د برق تولید لپاره شي، هغه بیا خپل متخصصین لري چې راوړي توربینونه نصبوي. نو دغه دپاره ضرورت چې تایخاتي کمپلیکسي مرکزونه به باید مونږ ولرو چې دوی هلته مطالعه وکي او د هر سند لپاره چې تومره گنجائش دې بند شته چې جوړی کو نو ماته سمتا مساغو چې مثلا د ناری سند چې په قرغیزستان کې ده تقریبا ما چې وسنجول هغه ټول دې د سند او اندازه دو به سرعت دو به در طول دیگه بالا مرغه خونده یو رکم بود. نو متاسفه که مونگو تاسه خود در او به مفت ترکمنستان تزی نوی زایی تزی مونگو مصفت استفاده نده کرده.
او انجینر صاحب د بند په جوړولو کې اول کار پیلی کی دا جیولوجستان کی که زمین شناسان
اول خو جیولوجستان دی جیولوجستان د جیولوجی له لحاظ دی خبر معلوماتي چې څنګه د بند لپاره مسایل دی کوم دی بلغه بیا جیولوجستان د دغو سره د ساختماني سره یو ځای کار کوي بلغه چې بند تکمیل شو بیا جیولوجستان خپل مطالعات کوي چې د نشست دی بند برق او د افقي تغیرات به دوی دوامدار مطالعه کوي چې دا شي دقیق اندازه‌گیری ته ضرورت دی.
فکر کوم په دې برخه کې جودستان انجن صاحبان لدی هغه نه کار اخلي د تیدولی تورتوایی هغه سپایک نور داسې هغه د جی پی ایس نه کار اخلي لدغه وسایل
هغه وخت مون کار کول هغه وخت وسایل یو ساده و نو اوس جی پی ایس پیدا شوی دی و هغه پیسلا الیواتر ورته وای چې هغه الیواتران ټول په ټول د هغه نه لکه لفت غوندي زړیږي د هغه د احوال د سر د بنده ارتفاع نه تر پای پورې بیا بعد هغه بیا دوی په منزل کې پیسلا اندازه ګیري کوي بیا ګوري چې دغه څنګه آیا نشست کړی دغه بند که نه دی کړی او که نشست کړی آیا په تجویز کې دی که نه دی چې بیا دولت یا هغه موسسات چې مربوط کېږي بیا هغه دوی خپل تداوی ونیسي خدای نه خاصه چې خطر نشي نه مونږ ولیدل چې ځینې بندونه اوبه وره او څومره خطرات پېښ کړي دغه د خطراتو د مخنیوي دپاره نو دوی دغه تحقیقاتي مرکز هم دوامداره خپل تر څېړنو خپل تر کنټرول لاندې نیسي دا بندونه اما هم لکه په ښارونو کې چې مثلا د اوبو د استخراج په اساس یا د جوړ د بلندمنزلونو د جوړولو په اساس باندې پر قشر د مځکې په قشر باندې تغیرات راځي او دا باید دوامدار مطالعه سي او اندازه ګیری وسي چې تر څو چې دولت ته حکومت ته تاسې مثلا اطمینان ورکړي چې کوم تغیر غیر متجانس تغیرات نه راځي او دا په تر کنټرول لاندې دا ټول تحقیقاتي مسایل دي چې ضرورت دی چې تحقیقاتي مرکزونه په افغانستان کې مونږ ولرو.
جنرال صاحب فکر نه کوي چې په دغه شرایطو کې چې لوی لوی قراردادونه امضا کیږي د زرګونو میگاواټو برق د تولید په افغانستان کې مستقل د اوبو د مدیریت او د بندونو یو انسټیټیوټ یا یو اداره وي
دا خو دقیقا ضرورت ما مخکې وویل چې مر تحقیقاتي مرکزونه مثلا مونږ په خوا واپیکا دا باید واپیکا فعال شي تقویه شي او نور داسې موسسات جورسی بل دا چه پا
پانتونه که نسان تعلیمی واتیکا دی چه شی دی کمو کلمو مخفف دا
واتر پاور دا غو دا سلا اداره و پتقی که به انرژی و وزارت پا مربوط پا اندلتو او دا با دا بندونو پا جورولی که و یا تحقیقاتی مسائل مختوره پخوا
مننه رباسو حافظی صاحب ته. حافظی صاحب ولی دغه سه لوی پروژه تیرو شلو کلونو کې نړیوال هم افغانستان کې وو په میلیونونو ډالر هم افغانستان ته راغلل څه فکر کوئ چې ولی به د تیرو شلو کلونو کې دغه سه پروژه اعلان نشوي یا تطبیق نشوي او څومره امیدواری شته د دغه پروژه چې نن اعلان سو د تطبیق ته؟
مختلف عوامل لري. اول دا چې دا په تیر شل کال کې همدغه شپږ زره کارخانې سو کسو کې جوړ شو او مخکې خو دونه فابریکې نه وې دونه ضرورت ورته نه و تقاضا نه وه. دوهم دا چې د شپږ سوه دېرش میلیون ډالر تجارت څخه چې دوه زره یو څخه د مخه وو زمونږ سوداګري دولس میلیارد ډالر ته رسمي او غیر رسمي ورسېدل یعنی خلک شتمن شول منابع زیات شو او نوې کورونه دا ویجال شارونه چې ټول د استوګنځي ځای نوی پکې
دا ټول بیرته لسره ودان سول. نو بلدا چې دا وران وای چې اذن شو څو خیر اگر خدا خواهد. دا چې کډوال شول ډیر هیوادونو ته لاړ، دوی وکولای شول چې کارو کې زیارو باسي پیښې وګټي. او تقریبا ما په 2010 کې یو اتکر کړیو چې افغانان میشت په بهر او دننه دوی 150 میلیارد ډالر شتمني لري. هیڅ وخت افغانان دونه شتمن نه ول لکه چې اوس دي. او دا زما دوست او ملګری ښاغلی میویس اوتک دی هم وکولای شول په دغه شل کال کې او دغه څه دمخه پیسې وګټي. او دا پیسې په لوی کارونه خو د استفتان او عجل نشي کېدلی. مثلا ترکان تقریبا 100 کاله کار وکړل په اروپا کې په نور ځایونو کې. بالاخره په دا کال 2000 کې دوی بریالی شول دې ته چې ترکیې ته بدلون ورکړي او یو اقتصادي رستاخیز او پاسون جوړ کړي. افغانستان هم دا اولین لوی پانګونه ده چې د منطقې په کچه بېساري دي. او چې دا تحقق عمومي دا په خپل یو ګام دی د اقتصادي ودې لپاره، ځکه چې انرژي د صنایع او د پرمختګ بنسټ ده، د مدرن کرنه بنسټیز رول لري، او د خلکو د وسایلو لپاره همدارنګه د زراعت د زیرمی مثلا سرخانی لپاره او د کولستریج د شان لپاره هم باق ضرورت ده. د نور ساختمانی مواد تولید لپاره هم باق ضرورت شته. د تیل د ریفاینری لپاره هم باق لوی باق زیرمی ضرورت شته. نو په دې ترتیب سره اوس شرایط په دې برابر شو. بل دا چې په تیر حکومت کې امنیت ډېر زیات نه و، مخصوصا د کال 2014 څخه راپدی خو تقریبا 8 کاله ډېر ستونزمن و امنیت. د افغانستان هیڅ خوندي نه و او خلک نه زخه کول، ځکه چې دا اختطافونه ډېر زیات و، غلاوې ډېرې وې، فساد ډېر زیات و. او بل دا مرکز د قدرت واحد نه و چې خلک کتاسو یو چا سره یو وزیر سره چې یو اړخ پورې اړه درلودل قرارداد تللی وای، بل اړخ چې د رقیب او سیال و بیا مخنیوی کوو. رقابتونه منفي زیات و. اوس خو خلک به درس جدي د یو واحد اداره ده او چې ورسره معامله وکړي. خو دا امر نافذ دي، داسې نه دي چې لوی شخصیتونه یو څه کوم وکړي بیا د روی معاون ونه مني او بیا د وزیر ونه مني، داسې نه دي. دا مسایل هم د تجارت لپاره خو بېپاري ده. کله چې حکومت ژمن ته څوک اعتماد ونه کړي او د هغوی خبرې چې یوازې یو باد وي او هیڅ ونه لري، موثریت ونه لري، خلک په هغه باندې اعتماد نه کول. کانادا خبرې خو ډېرې شوې چې موږ مثلا مرکز د ایشیا یو، مثلا موږ د ترانزیتي لار دا یو هغه ما ور ور هغه وخت خو زما مسؤلیت و دا د اتاق د سکتور خصوصي مشرطه و داشه. ما ویل چې مشرانو ته چې څرنګه سلولاري د ایشیا یو چې سړک نه لرو، هایوې نه لرو، اوتوبان نه لرو، اورګاډي نه لرو، د ډېرو پګړې نه لرو، نو څرنګه موږ داسې یو هوایی د ګرونه چې هغه کې کنکشن فلایټونه ممکن وي، د کارګو انتقالات پکې سوولري احتمال ولري، هغه څه نشته. دي نو څنګه موږ مرکز دی ایشیایو په تش په خبرو خو نه کیږي. نو په دې ترتیب سره اوس خکه بد اصل چې دی یو متمرکز حکومت شتون لري، نسبي سوله شته دي، او سوداګر خو خپل ګټې پسې ګرځي. داسې نه شي کولای چې مثلا یو کارخانه جون کی او سبا ورته او چاو دی چاو دره وکي خدا نشته. یو خوب داسې څه دی امنیت نشي.
مننه حافظ محترم. تخنیکی همکار میشاره کوي چې دوه ګران اوریدون کې موږ سره په خط کې دي. ډیر منتظر پات سوال بخنه ورته غواړم. غواړو چې خپل نظر وړاندې کی او که پوښتنه لري ګران اوریدون کې ځان معرفي کوي او راته وایي چې کوم جنمو تماس نیولای دی. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ورور شای جولیاس.
الحمدلله تاسو څنګه یاستئ؟
الحمدلله د خدای سره راځي. ته کندهار ولا ته شاولیکوټ او د سوالي څخه مکی خبر سره کوم.
مکی صاحب ډیر ډیر ستړي مسئله شاولیکوټ لکندهار څخه. مهربان.
جور و آدم و تجواندی لر آدم و خوشحال لر وکن چه شبه صاحب دونی زیاد خوشحال سون چه داغا عزیزی صاحب کما پانگوانا کلی داغا تا پانگوانا یعنی دا افغانستان پساتا الله پاک چه نوز مرتجاران چه پا خریجی هوادو که آغا دیم الله پاک دیتا واسه چه راست پا افغانستان که پانگوانا وکی افغانستان واس یه والی و پانگوانی تا زورت لری خو الحمدلله داغا بازی خلق چه وای شبه صاحب چه وای نسبی امنیتی نسبی با زمخ پلا داغا نسبی تکای میانه دیو سر خواش اگه پا دیوازی چه الحمدلله سر تاثاری دی پا افغانستان که یعنی که در تو هم از مرد پا ویلیت که پا میاش که مومی و پیش را ندی دلی اگه امریکا تا دارست پا امریکا که پا میاش پا دو که پیش را کیش خواه الحمدلله دلی ندی سوی نو داغا چه تجاران سا مغشتن داد چه را سخپل پا ملک سا مگزاری و که افغانان تا دا کار زمینه برابره که افغانان ستلی خلق دی او د امارات څخه مدا غوښتنه ده چې دا خلکو درچا و دریږي څونه اوس کار کوي هغونه د دې ملاتړ وکړي
مکی صاحب تاسو قندار کې شولی کوټ کې برق یا برېښنا لري کور کې کلرې د ورځې څو ساعته ده
شبه صاحب قندار کې
شبر دې ما همکار ده زه نن سلطان یم سلطان سرور مهربانی
سلطان صاحب منن سلطان صاحب شاول کوټ ولسوالی تاسو ته معلومی چې تراپی سم ده غرنی سم ده دلته موږ برق نه لرو په دغه کوم برق لرو هغه د سولاری د برښنا برق دی مثلا سر بیا چانه په چارج باندې چارچو ما شامه بیا رونه ځان ته برابر وو مدلته نسته خدای چې په کابل کې زما وطندار یا څوک زما د افغاني الته د برښنا صبر خمن چې واقعا دا تصور کوم دا سوچ کوم که شخصا چې ماته د برق زمينه برابر اسو
هو او مکی صاحب د سولر پینل یا د تختم صوره نیولې او څومره لګښت لري د میاشتې د هفته
تقریبا دلته خو نو دغه دوه نیم سوه واټه یا څلور نیم سوه واټه تقریبا د درې نیم زره افغانو په دې مورانې ولې ده بیا نو راځه په اتلس سوه ونسه په پنځلس سوه ونسه داسې پاک پک چې کېدی دا دوه نیم سوه بیا چې پسې راکښته کېږي هغه واټونه چې کم وي هغه بیا ارزانه وي نو دغه رقم جدلې سلطان صاحب
څومره برق ورکوي تاویل څومره برق برېښنا یعنې تنه خونې روښانه وي که نه یخچال هم لري هغه هم چلندې باته کې کار پ کېږي
هغه بیا یخچال دپاره بیا جلا مر ورته پسته کوو څلور هندارې دي په ځمه کې یوه غټه بیټۍ ورته رانیسو بیا د یخچال کار جنجا خو
مننه تلویزیون او دا کمپیوټر دغه تجهیزات وسایط په کار کوي
تجهیزونو تجهیزات سلطان صاحب د لیک ما د سوال ما لا ترافی سم ده یعنی د سیوات کاچا کم ده تلویزیونو یا چی وی و د خلک خلک د استعمال چې سیوات لري مثلا د خبرو سره تعلق او د غیر زیات تاوله ده خود ته و ما د غرنی علاقه ده څه
دا د داله بند تاسو نه څومره لري د داله په خندار کې و باندې دی وبو اغه برق ورکړي
د داله بند تقریبا زیات کم پکې درې پاودار به یز مرسخه مجد دالیه څخه د غرب طرف ته یو داداز مرسه وګړي خاطر
دغه باند څومره برېښنا تولیدي کني تولیدي کتنا دی
یار نسته د باند برېښنا باندې د کندار دغه د
انجینر صاحب نادیم نو پوښتنه وکړو مکی صاحب ډیره مننه الله دې روغ لره خوشاله اوسې چې خبرونه کې برخه واخسته ډېر مننه
الله متل بنجلر
مننه بل اوریدونکو هم را سره په خط کې دی ګران ورور ځان معرفي کا او راته وایي چې کوم زنمو تماس نیولې دی
وې احمد شهبر سلطان محمد سرور صاحب شایسته ګلاندی او د ازادي رادیو خبري اعلان دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
وعلیکم السلام ورحمت الله مهربانه یاست
الله دې خوشاله که تمام سرور صاحب سلامونه تا ته وایم او د ازادي رادیو ټول قدرمن اوریدونکو ته ستاسو مشنه اوریدونکو عبد الحد تعلم به هلمند ولایت څخه
اتل صاحب ستړی مې مهرباني
دې ایمان قبول که الله دې خوشاله که یو سلام تاسو مل ما ته وایم سلطان محمد سرور صاحب دا عزیزی د زمز افغانستان کوم
اتل صاحب
جارک مثال د خبر
اتل صاحب دوه کس ملمنی ډیر سره انجینر صاحب نادم او ازرخ حافظی صاحب دوه ملمن ډیر سره
قربان سم دوه ته سلامونه وامه د عزیزی بانک د تجارت چیزه کوم پنګونه کړی په افغانستان کې د برق مثال د خبر د برق لپاره مرده دي هر کله کوه خوشاله یم خو خبره ده چې د سلطان محمد سرور تا محترمه چې زموږ د هلمند ولایت هم د برکه څخه ډېر پاته دي. که زه درته وایم دغه جنوبي ولسوالۍ لکه ګرمسیل سوله مثال خانشین ولسوالۍ سوره دیشي ولسوالۍ سوده هم د برکه څخه پاته دي. نو زموږ خپل د حکومت څخه غوښتنه دا د سرور تا محترمه چې دغه جنوبی ولسوالۍ ته دې ته توجه وکړي. که څه هم موږ برق لرو د کجکي برق لرو خو هغه کندهار ولایت ته تیر شوی دی. بعد دوی د خپل ولایت پله د برق څخه پوره کړي، بیا نورو ولایتو ته برق ورکړي. نو موږ د برق ستونزې سره مخامخ سرور تا محترمه ته باور وکړه که په دا جنوبي ولسوالۍ کې څوک برق هم پېژني سره کم شی دی برق.
یعنی تاسو کور کې د تاسو کور ته د برق مزي نه دی غځېدلی تر اوسه؟
که تاسو ته د برق مزي څوک پېژني سرور تا محترمه، که زه درته وایم چې برق ستاسو مثال د خبرې دی، لمن برق بیخي پرېمانه دی، لیکن دلته د برق مزي خوستانه لکه دا مخکینی اوریدونکي چې اشاره ورته وکړه محترم سرور صاحب، موږ هم د دغه بیټري مثال د خبرې دا شمشان څخه استفاده کوو. یعنی که زه درته وایم د دوې میاشتې دمخه ما په شپږ زره کلدار یوه بیټري رانیوله د کور دپاره، دا اوس په خدای که دغه د برق نه لګي مثال شارت وله کار نه کوي، داسې بې کیفیته بیټري دی. نو که چیرې حکومت دغه جنوبي ولسوالۍ ته توجه وکړي د برق سیستم برابر کړي، دې خوا ته موږ به ډېر خوشحاله شو.
اتل صاحب ډېره مننه، هیله لرو چې چارواکو به ستاسو غږ اورېدلی وي. دغه بیټري چې خراب سي بیا یا له کاره وغورځېږي نوي اخلي که نه څوک ستاسو انجینران تخنیکران سره د جوړې کړي یا د شمسیانې؟
و بیا شیلا نه سلطان محمد سرور صاحب، که زه درته وایم بیټري چې خراب سوله قسم نوي نه دي په کارټن کې بته یې مثال تا رانیولې په شپږ زره کالداري بته د خرڅې په پنځه سوه کالداري، بیا نهشته چې بیا دا بیټري جوړ شي. خو دلته داسې دغم نهشته لکه تاسو اشاره ورته وکړل، داسې شی نهشته چې مثال د خبرې مستریانې دا بیټري جوړې کړي، دا هغه چې پر موږ باندې تاوانېږي. نو په درې میاشتې په دوې میاشتې چې شپږ زره کالداري د چا د کور څخه دي، دا باره بېخي غټ تاوان دی او هغه هم کار نه کوي. د سلطان محمد سرور صاحب محترمه،
ډېره مننه اتل صاحب، زه خدای به خیر کړي لوی لوی پروژې چې تطبیق سي د برېښنا د تولید د انشاءالله دغه اړتیاوې به حل سي. ډېره مننه اتل صاحب چې له هلمند نه متماس نیولی وو. بل ګران اوریدونکو هم را سره دی، مهرباني وکړي ځان معرفي کړي او کوم ځای نه متماس نیولی دی. اسامه صاحب ستړی مسي، وعلیکم السلام.
ډېره مننه تاسو عبدالقادر دلالت ته سلامونه وایم. که څه هم په لږ لږ پاسي ورسره ویلی شو، ستا ګناه هم دا ده چې خپرونې ته لږ راځي اورېدونکي دې نه پېژني چې که څوک یې.
هو خیر، تاسو کجکي کې اوسې برق لرئ؟ تاسو خو د کجکي بند د افغانستان تر ټولو لوی بند دی.
بالکل سرور صاحب محترم، که هلمند ته مې ښه چې راغلی بیا که به نه یې شکر دی.
په یو مشکل راغی چې دا مشوران ته چلې خلک دا اوبه ډېر خوښه ته تللې دي. نو د امارات هم دا غوښتنه ده چې زمین ورته جوړ کړي، اوس پر د بازار ته برق ورکړي. موږ خو داسې نه ورکوي چې هغه ته میټر داسې روپۍ پر اخلي، یعنی دلته کلي ته چې راشي، یعنی خلک خو داسې په کلي کې داسې انشان نه ده چې اختیال ته چلوي یا کولر د شپې ته چلوي، خو اوس د ورځې چې دی هغه خو دلته تاسو معنیږي چې اوس دا سولري سیستم پر مخ تللی دی. در خلق د سولر تر برق تر لاسه کوي، یعنی د کجکي برق چې دی باید داسې یو مهم ځای ته ورته وسي لکه لشکرګاه او یعنی کندهار، داسې مهم فابریکو ته ورته وسي. یا اوس دلته دا د یخي کارخانې دي، یعنې ډېر ضرورت دی ورته دا یخي ته، خو یعنې اوبه تودې او شلمبې تودې خو نه کوي، یعنی څه ته باید ارزانه ورکړي. یعنی اوس دا یخي کندې چې دي دلته د یخي ګران دي، یعنی موږ دغه غوښتنه ده چې دا برق یعنی سم دا د برېښنا شرکت وویشي، چې یعنې د فابریکو دغو حالاتو د تجاران ته بیا څه سهولت وړاندې کړي. اسامه صاحب، هلته کیلو واټ په ساعت بیه یې څو افغانۍ ده او میاشتنی بل څومره راځي تاسو ته د کجکي د برېښنا وسم کېږي که نه کېږي؟ څنګه
په وطن کې خو زموږ د کالنۍ معاش چې په بازار کې زه یعنې نه ده کړی، کیلو واټ پخوا په درېو په څلور افغانۍ په څو سوی دی. موږ پخوا خو په دا وختي کښې خو دوه نیم زره کلدار اخېستلی، اوس نو افغانۍ سترګې افغانۍ اخلي او هغه څلور درجي په پنځه زره دغه افغانۍ اخلي. خو موږ خپله یو یعنې داسې ډېر دبار د کجکي دبار څخه دغه نه اخلو، ولې سولري کم دې دغه ځله وو افغانستان
مننه مننه اسامه صاحب کجکی نه متماس نیولو له هلمند یو جهان مننه ستاسو نظریات موږ خپل وګرانو میلمنو سره مطرح کو دی غوی نظر به هم پی واخلو بل اوریدونکو هم نشدې قطع سوی دی انجینر صاحب نادم دوه ګران اوریدونکو تماس نیولې خصوصا دی خبرې ماته ډېر د توجه وړ به لښول کوټ نه هم او کجکی نه هم اغه ګران دوست شاولی کوټ نه زنګ ولې مکی صاحب غویل چې د دې په سیمه کې هاته زوګ برق نه بيزنی او د اوبو د برق وای شمسيان لګوي او نو په غو کې هم لستون سره مخامخ دي څو ویل ورته لري نادم صاحب
او واخین خلک به وځي د افغانستان کې دوی توان د نه لري چې په صلاح د خپل د انرژي تامین وکړي اما دغه پنګوین چې په افغانستان کې دی دا یو خواله پدې کې دی چې مونږ د بهر نه بس نه ورېږي یعنی بهرنی برق ډېر قیمت تمامېږي او دا چې په دننه په افغانستان کې د منابع نه استفاده وشي ک او بدی ک د ډبرو سکاره دی ک ګاز دی ک باد دی ک د سولر انرژي دا به هم ارزان تمامېږي شرط دا دی چې خو صحیح دی چې دا خپل دا شرکتونه یا پانګوال اتمن خپل منافع په نظر کې نه جین دا خو یا هر تاجر خپل ګټ په نظر کې نیسي مونته دولت په کار دي دولت ته دی ایسه کې باید چې یو میکانیزم رامنځته کړي چې دا میکانیزم پر اساس باندې داسې یو قیمت تعین شي چې هم د پانګوال ګټ پکې هم د ولس ګټ پکې هم پاینده کې په سلا هغه بندونه شي چې جوړي بیا تکیه سي او دولت سره یعنی دا ټول د انرژي برخې باید د دولتي په دې چې دولت هر څه نه وي بیا خپل د ولس غم خوري بل اخره داسې یو مناسب چلن کې یو داسې مناسب قیمت باندې ټاکي چې فیصله د خلکو د ولس په ګټه نو دوی د دې خبرې موجهدې نو زه فکر کوم چې د خپل میرویس عزیزي هم چې د پنګونې کې ویو شرکتونه چې راځي دوی هم خپل نفع ماتمن دي او د ولس نفع په پام کې نیسي نو هر څه چې دی د مونږ د بهر نه واردول د مونږ په ګټه نه دی
مننه امدا موضوع به حافظی صاحب سره مطرح کو حافظی صاحب کې چیرې دغه پروژه تطبیق شي سرتور سیږي څه فکر کوي چې د نن په هواد کې به د برېښنا په بای کې څومره کموالی راشي ډیر خلک توان نه لري د برېښنا دی د فیس دی د پرې کولو هدا ګران اوریدین کې چې تماس نیولې وو له شوالی کوټ نو دوی وايي شمسیان اخیستې دي چې کله خراب سي نو بیا څوک نسته چې جوړې کې او په دې باندې توانېږي
دا خو یو مطمئن او مرزان انرژي چې جوړېږي او د بندلی نرخ سره برابر وي اوس خو د وارداتي برق چې دی هغه راځي بیا حکومت خپل لګښتونه ور باندې اضافه کوي او خپل ګټې هم پکې حسابوي بیا یې خلکو باندې ویشي دا خو مستقیما د نفو افغانستان کې تولیدېږي او دا خوالې په دې کې دي چې دا لوکلایز کېږي یعنی په هر محل کې وي مثلا د هرات څخه دا ضروري نه دي چې مزي بیا کشي تر قندارا یا تر قندارا څخه تر کابل پورې د قندار ضرورتونه د هغه شاوخوا د قندارا څخه یا د هلمند څخه پورې کېږي د منطقې څخه د
فکر کوم چې حافظی صاحب سره زمونږ تماس قطع سو د ما تخنیکی همکار جلالوف صاحب کوشش کوي چې دوباره سره وصل شو رابسو انجینر صاحب نادم ته نادم صاحب د سیو مقوله د ویل کیږي غواړم ستاسو نظر په واخلم وای دی ملت د پرمختګ یو شاخص دا د چې څومره برېښنا یا برق مصرفوي په ورځ کې یا کال کې دا څومره کې دقیق را ده خبره انجینر صاحب
دا خو دا خو یو وخت د شوروي تا د شوار دا و چې دا کمونیزم یعنی قدرت د انرژي د غسر یا ترل تراو دولت یعنی چې یو هغه وخت یو دولت مختدي چې بشپړ انرژي ولري د سلاب برقو تامین سي نه اوس د افغانستان د پر دهر یو د پاره شي انرژي نه تاسو کویږي چې څومره مشکلات پیدا کیږي اوس افغانستان کې هرڅه چې انرژي دی په اندازه فابریکی فعالیږي په اندازه خلک په کار لیږي په اندازه د خلکو مشکلات راځي کیږي اوس وګورئ مثلا په دغه کابل کې یو څو ساعته برقصه بیا نشته دا څومره مشکلات سره خلک مخامخ دي یا د ګاز نه استفاده کوي یا د نورو چیرام دی په سلام د فضا د ککړتیا لپاره خلک دي او کرشیا برق نه بیا برق خو دومره دغه نه لري سلام د موی تیزیز لپاره دغه نه دی خطرات نه پیښي او موزر نه دی نو دا چې مسایل دي نو مونږ په تمه یو چې نور پانګوال به راشي افغانستان پوتنسیال دی لري ما مخکې وویل چې سندونه لري یعنی یو کونر سند یعنی تقریبا ممکن دوه باندې 2000 میګاوات برق ورکړي لکه مخکې ما قرغستان مثال ورکړي د مورغاو په سند باندې کولای شي چې چندین باندې برق او دلته د کابل سند سوربیوان سوربی دوه سوربی درې دلته دې امکانات چې برق جوړ شي او خلاصه افغانستان کې امکانات لري ما مخکې ویل باد واقعا چې ارزانه او ډیر دوامدار برق مونږ د باد ته کولای شو تلاش
ډیره ډیره مننه انجنیر صاحب نادم حافظ صاحب تاسو تماس موږ سره قطع سو ما تاسو نه پوښتنه کړې وای چې د 10000 میګاواټو برق د تولید پروژه کې تطبیق سي د برق یا د بخنا په بای کې به څومره کم ولای راشي یو بل دا چې ما مخکې انجنیر صاحب هم پوښتنه تاسو نظر هم غواړم په دې مقوله کې چې وای دی یو ملت د پرمختګ شاخص د دې چې په کال کې یا په څو میاشتو کې څومره برق مصرفوي یو شاخص د دې په اړه کې خپل نظر راټوئ مهرباني
اول خو دا ارز کول غواړم چې هغه انرژي چې دنه په هوا کې تولیدیږي هغه د وارداتي برښنا په پرتله ارزانه ده مخکې چې دا مارز وکړ چې وارداتي برښنا چې راځي د ازبکستان او ترکمنستان ایران او تاجکستان څخه اول خدا مزي چالت کشکیږي دي بندر څخه تر دننه تر کابل پورې به د کابل څخه تیریږي بیا مشرقي ته زی یا قندار ته زی یا ګریس ته زی دا خو ډیر لګښت لري تقریبا یو میلیارد ډالر په همدغه موضوع کې مصرف شو د درې سو میګاوات لپاره دا چې تولیدیږي اوس لکه چې ماته برسیره شو دا په هرات کې په جنوبي افغانستان کې په کابل کې په مشرقي کې هلته په شمالي افغانستان کې په شمال شرق کې په هر ځای کې دا داسې خپاره تولیدیږي چې یعنی لوکلایز کیږي د هر محل لپاره عمل ته چې د اقتصادي زیات دي چې برښنا عمل ته تولیدیږي عمل توزیع کیږي اضافي لګښتونه هم نه لري زیات هم نه لري اوس دا برښنا چې د خارج خارجي ډیر زیات هم لري څو سلنه دا زیات لري چې دا زیات هم په قیمت باندې اچول کیږي او بل دا چې د سوان په موادو کې په نورو کې مثلا نو ډیر تیل چې مصرفيږي په دغه جنریټرونو ته مصرفيږي په نور مسایل چلته باید برقی وسی او برق نشته دی او د سی عمومي برق شتون نه لري نو دوی مجبور چلته په خپل محل کې دا تولید کوي او مصرف کوي دا محیط یې سم ډیر خرابوي او واردات د تیل باندې هم دا ډیر غیز لري لکه واردات بیا موږ چلته لرو او دا خو ډیر د افغانستان د خودکفایي لپاره د افغانستان د اقتصادي استقلال لپاره ډیره ګټوره ده ځکه چې کاوس محل یو څه روابط ترنګل شي نور هیوادو سره دوی سیاسي مشکلات اقتصاد باندې چي ډیر وخت د بندرونو بندې ډیر وخت د برښنا سويچونه افي په دې خاطر د نن افغانستان کې چیرې برښنا دونه تولید شي چې ملي ضرورت رافقي
نه یوازې د اقتصادي ودې سبب ګرځي، کارخانې په ښه توګه په اطمینانی شکل چلیږي، نور نوې کارخانې راځي، ځکه چې د پانګوال زړه نه ښه کول د لوی کارخانو د جوړولو لپاره یو شرط دا و چې برښنا نشته دلته. اوس چې برښنا رامنځته کیږي، زه یقین لرم چې د هغه سره جوخت فابریکې هم زیاتیږي، صنعتي تولید هم زیاتیږي، مدرنیزیسن په زراعت کې هم زیاتیږي، او سردخانی او دا شهر هم جوړیږي. او په ټول ساحاتو کې یو اساسي بدلون راځي چې احتمالا د غیر مستقیم یو میلیون انسان لپاره کار زیاد کار پیدا شي، او دا ډیره ګټوره ده افغانستان لپاره.
ډیره ډیره مننه حافظ صاحب محترم. یو ګران اوریدونکي په خط کې دی، نغړو چې ډیر منتظر پاتې سي، مهرباني وکړئ ځان معرفي کې کوم ځای نمو تماس نیولای دی.
زه احسان الله هلمند ولایت کې کیول سوالی د زمداور د علاقه څخه اړیکه در سره نیولای دا.
احسان الله خان ستړی مې سمې مهرباني است. وخت کم پاتې دی د خبرونه، وخت کم پاتې دی د خبرونه، خپل مطلب وایي خپل نظر.
موږ مطلب دا غواړی چې موږ په زمداور کې د وګو سره ډېر پتنګ کمې ده د وګو، نو باندې مسو متر سره تقریبا موږ روبر اکاجو او باندې لرو زمداور حالات ډېر خراب دي، خلک د قرار ته ولاړ دي.
الله دې خیر کی. د افغانستان د نورو سیمونو هم دغه سي ريپورتونه را رسیدلي دي، غواړو چې پراتلونکو خبرونه کې په دې اکل هم تاسو ته موږ ځنګړې پروګرامونه ونیسو د خلکو د پوهاوي لپاره. مننه احسان الله صاحب چې تماس مو نیولای. بل اوریدونکو کې نشته لکه چې د خبرونه ورستۍ شي بي دي انجینر صاحب پرستۍ شي بو کې د دې لوی پروژې په ارتباط چنن په افغانستان کې اعلان سو، تفاهم لیک اعلان سو د 1000 میگاواټو د برېښنا تولید هیوادوال تک خاص پیغام لري، میرا بنيو کی.
زه خو ډېر خوشاله پدیم چې شاغلی عزیزی داس یو ګام اخیستی چې د نور د پاره الګو دی، او دا ټول د تجار د افغانستان باید واڅول سي چې د افغانستان بهر برخې نه تنه د انرژي بهر برخې پانګونه وکړي چې افغانستان به سیاحي تور سي، افغانستان ترقی تور سي، او د خلکو لپاره کار پیدا شي. دا زما دغه دی، او فیصله هر اندازه چې په افغانستان کې برق تولید سي هغه اندازه افغانستان وده کوي. نو تاسو ته معلوم دی چې انرژي منبع د پیشرفت دی، منبع د ترقی دی، او دا انشاءالله چې په نیک فال باندې نیسو.
ډیره مننه حافظ صاحب ستاسو پیغام هیوادوالو ته د نن ورځې د دغه لوی تفاهم لیک د امضا په مناسبت.
زما ارزداري چې افغانستان ډیر ظرفیت او پوتنسیال لري د ترقی او پیشرفت لپاره. خدای موږ ته ډیر شان راکړی دی، خو په تر څو مهم دا ښه خلک راکړی دي، نیرو د کار لرو، مدنونه لرو، شمزکی لرو، شو بلرو، شو متنوع هوا لرو. دا کیدای شي چې افغانستان په ډیر لږ موده کې پیشرفت وکړي، فقر له بینه لاړ شي، کار ځای پیدا شي، او خلک پس جنگونو مشکلاتو هوسایي ته ورسیږي ان شاء الله.
ان شاء الله. حافظ صاحب زله تاسو نه مننه کوم، او له انجینر صاحب خلیل احمد نادم د کابل پوهنتون د زمین شناسی یا جی ڈی سی پخوانی استاد څخه، او همدغه راز له ګرانو اوریدونکو نه مننه کوم چې موږ سره تماس ونیو او خبرونه کې برخه واخیسته، او هغه ګران اوریدونکو چې دا یو ساعت له موږ سره وو. د ترشنه اسمان لاندې د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکو ونی او بلې خبرونه پورې ګران اوریدونکو تاسو په مهربان خدای سپارو. بریالی هوسا او روغوسی.
ಚೇದ ಮೀನೆ